السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دقیق خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي سرتیري ورځي. دغه راز به واوري چې په لوګر کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې ډېرې شوي، او دغلته د ولایتي شورا استازي وایي که دې ولایت ته پام ونه شي ممکن د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. خو راځئ تر دې مخکې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د میدان وردګ چارواکي وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له مخې د طالبانو لاسته ورغلې. په ننګرهار کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي، او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تېره شپه توده جګړه شوې. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. عبدالرحمن طارق دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
دوه نفر زخمي او تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده، او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي، او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی، هغوی به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ولیږي. طالبانو هم منلې چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې. تفصیل یې په خبرونه کې. د پکتیا په خوانی امنیت قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. دا خبره د خوست امنیت قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وکړه، او په خبره یې پیښه تیر ماښام د تڼۍ ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب په شهادت رسېدلی، درې نفره نورم دي ورسره. بررسي مو وکړه، جسدونه مو تبادلې ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلن زوی هم شامل دی. طالبانو بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې له دغه قمندان سره یې د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په ننګرهار کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې دوه ملکیانو وژل او درې نورې ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ په توتی سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په سراچې موټر شوې دغه چاودنې څلور تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي یاد شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري، د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید:
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
دغه سړک 15 سلنه کار مخته تللی دی، او شاوخوا 309 میلیونه لګښت پرې راځي چې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تیره شپه جګړه داسې مهال توجنه شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه پر حماس ډلې بمبارونه وکړل، او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل سلګونه توغندي وورول. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو ویلي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې حالات کړکېچن شوی، د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ بیا ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي، او په خبرې یې کابو 40 سخت دریځي وسلوالي وژلي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرائیل پر تل ابیب او نور خارونو سلګونه توغندي و توغول شول، او دغه اسرائیلي خارونو شپنی فضا هم د توغندیو لمبو روخانه کړي وه. د توغندیو کې وو اسرائیلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپای ټولنه هیله لري چې تر یوې میاشتې پورې به د کورونا داسې تصدیق پاڼه راوباسي چې درلودونکي یې د دغې ټولنې ترمنځ آزاد تګ راتګ کولی شي. دا تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي، مخکې له دې وباره غېدلی وي، او یا هم د کورونا معاینه یې منفي وي. دې تصدیق پاڼې ته د هغو هیوادونو لخوا هڅې ډېرې شوي چې په ګرځندوی صنعت متکی دي. دا کار به وکړی شي چې د اوړي د رخصتیو پر مهال د سیلانیانو تګ راتګ آسانه او هغه ملي بندیزونه لري کړي چې سفرونه یې سخت کړي دي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. بل لور ته د دغې ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه واکسین تولید شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سپچویچیچ پرون په بروکسل کې وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه پڅه روانه ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دغه خبري خبرونه لنډه برخه کې به واوري چې د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بمی چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو بمی چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وی په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 8 کیلومتر کې پروت دی په وروستۍ ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوایي پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولي عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او درو نورو پاتسنوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي. د دوشمه مازګر د لومړی امنیتی حوزې د عامر شاپور احمدزی وجل کېدل شاید دغه وجنو تازه هغوي. وسلول طالبانو په لوګر کې د غنو دغه حمله مسولیت نه دی منلې خو دغه حمله غندلې هم نه دی. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وی دغه پیښو غن ځوانان نه هلی کړی دي.
ځوانانې مړاوي کړې دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅ څوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي. یار یو سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغل استنګزای یو حل لار دا غنی چې حکومت اسپرل سوي طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر داده چې کوم طرحه چې موږ شورا امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر دراسي.
د لوګر د ولی ویان په دې ولایت کې د امنیو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولي چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و مو ریدل چې په لوګر کې یا د کابل په څنګلوري ولایت او دغه راز د ولسمشر اشرف غنی په ټاټوبي کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیر ورځ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاسته ورغلې او په خبره یې د امنیتي ځواکونو له منځه له طالبانو سره همکاري شوې. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن تاریخ تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه. یو ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې دغسې یو نور د خپلو روابطو ته وسعت ورکړی وو. باید پر وخت د شپې ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان سوي خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نوموړي وایي په دې اړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ ارین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. شاغلی ارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیان نه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي. د کابل چاپ د ورسپانو تبصری درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام ماهروي.
هشت سوبلیکلی په کابل کې د سید الشهدا په خوانځي خنړای برید چې ل عمله 15 یاز د کون کې وژل سل او لسلو زیاتپیان شول په ملي او نړیواله کچه سخت و غندل سو. په سر مقاله کې راغلی تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید په سخت ټکو محکوم کړی او د دې سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول هیوادونه د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړې سره سم د پیخی د عملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. لیکوال تمه کوي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د وسلوالو ډلو ملاتړ هیوادونو ته خبرداري ترڅنګ د دې پیخی د عملینو په پیژندلو کې لاس په کار سي. د لیکوال پن هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی چې د ابهام د عملینو د مجازات او د عدالت غوښتنې مسله یو څه ستونزمنوي. د سر مقاله په پای کې راغلی د خلکو د امنیت خوندیتوب د دولت له اساسي دندو او مکلفیتونو څخه دی چې د لیکوال په باور افغان دولت باید یوازې برید ونه غاندي بلکې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت خوندي او د داسې پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ملی ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د وروستي سفر په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلی دا د یو لوړپوړي پاکستانی پوځي چارواکي سفر دی. ایا هدف یې د سولې په بهیر کې چنې وهل دي؟ هغه بهیر چې د لیکوال پاند له لوړو او ژورو سره مخ دی او راتلونکی هم چندانې روښانه نه برېښي. وړاندې راغلی جنرال